سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواکیست. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نما په بغلان ولایت کې پر وزارت باندې برید غندلای دی. د جمعې په شپه نامعلومو وسلوالو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو وزارت برید کړی دی. په دغه برید کې لږ تر لږه لس کسان چې د عبادت لپاره راټول شوي وو وژل شوي دي. ملګرو ملتونو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه برید وڅېړي او د ورته پیښو مخه ونیسي. تر اوسه د دغه برید پلاچا پر غاړه نه ده اخیستې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندوی کارکوونکو په وړاندې د زور زیاتي د دوی د تختونې ټپي کولو او زورونې راپورونه ورکول شوي دي. په جنوا کې د اوچا ویان جینس لیر کپرون جمعه په یو کانفرنس کې ویل په 2023 میلادي کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکوونکي روغتیا پالان د مرستو رسولو پرسنل او بشري چارو نور مامورین وژل شوي دي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا د کور میجنسي چارواکي وی هلته د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لک تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د کور میمرستیال کمشنر جاوید المسید پرون ناوخته د ازادۍ رادیو مشال څنګ ته ویلي شخړه لومړی په جلامی چار دیوال او ټالو کونج کې پیل شوې او بیا نورو سیمو ته غځېدلې ده. د فلسطینی رسنیو د پرونی یو راپورونو لمخه پر غزه ښار د اسرائیل تر یوې حمله وروسته پوجر شوی کې خزی او ماشومان هم شامل دي. وفا خبری آژانس د تازه حمله کې د وژل شویو شمیر یاته کسان نه زیاتیت کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لویت استین وایي واشنگتن په لبنان کې د روان کړکیچ ډیپلوماتیک حل ته ژمن دی. هغه په عین حال کې له اسرائیل څخه غوښتنه کړه چې په غزه کې د ناوړه وضعیت ته ښه کېدو لپاره اقدام وکړي. د رسنیو راپورونه وایي ښاغلی استین نن شنبه له خپل اسرائیلي سیال اسرائیل کتز سره په ټلیفوني مکالمه کې دا څرګندونې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویاند ویلي استین په دغو خبرو کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالاتو په لبنان کې ډیپلوماټیک حل لارو ته ژمن دي. د پوینا په دغو خبرو کې د امریکا دفاع وزیر په غزه کې د بشري وضعیت د بهتري لپاره د اسرائیل د عملی اقداماتو غوښتنه کړې ده. د سودان پوز نن ویلي چې له یاغي ملیشو یې د پلازمینې خرطوم د یو کلیدي ایالت مرکز بیرته نیولی دی. د دغه ځای له 15 د مخالفو ملیشو په لاس کې بو. د سیناریل ایالت مرکز سنجه په روان 1920 جګړه کې د پوز او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو ترمنځ د جګړې پر مهال استراتیژیک ارزښت درلوده. او یو سپورتي خبر، سبا د آی پی ایل سیالیو بولی پیلېږي. د هندوستان د کرکټ غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو د 13 پړاو بولی سبا یکشنبه د نومبر په 14 نیټه پیلېږي. د هندي کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په لومړی ځل غواړي چې د بولی مراسم د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې ترسره کړي. رپورټونه لیکي چې دغه مراسم به د نومبر په 14 او 15 نیټه د 2 ورځو لپاره ترسره شي. په دې بولی کې 1500 لور او یا هندی او بهرنی لوبغاړي وړاندې کیږي چې لړډلې اتلس افغان لوبغاړي دي. د آی پی ایل لس لوبډلې په د یادو لوبغاړو لړډلې او یا بهرنی او یو سلو سلور د هندی لوبغاړي وپیری. راشد خان یوازینی هغه افغان لوبغاړي دی چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې له بولی وړاندې ځان سره د 300 کروڑ هندي روپۍ په بدل کې وساته. د افغانستان په 300 لوبغاړو کې عظمت الله عمر، زین الرحمت، موجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، نوین الحق، محمد نبی، فریدون داود، ضعیف الحق، فاروقی، گلبودین نائب، علا محمد غزنفر، وقار سلام خیل، ظاهر خان، نجیب زدران، صدیق قتل، قیس احمد، کریم جنت او ننگیالی خروټی شامل دي. په دې خبری مجله کې زه فرشته سهاګ د اوقاف پیکار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې براسره واوري چې په معترضو افغانو میرمنو اعتراضي خوځښتونو او بشري حقونو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستی لیک استولی دی.
د خوځو انجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده. جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمندو ترورونو ته اشاره شوې ده.
او همداراز د نورو راپورونو ترڅنګ د ورزګان ولایت نه هم د خلکو غوښتنې دي.
ولې زموږ مریض تاسې وینئ چې در بازاره پرې دوه ګنټې لار ده، کله په نیمۍ لار ژوند د لاسه ورکړي، کله بازار ته ژوندی ورسېږي ولایت ته.
د افغانستان تر څنګ د نړۍ اړوند راپور هم شته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلی معترض افغان میرمن و اعتراضی خوځښتونه او د بشري حقوقو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستی لیک استولای دی. په دې لیک کې ډونالد ترامپ څخه غوښتنه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغو او د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوره کړي، خو د سیاسي چارو شنون کې بیا د دوه تړون لغو کول ستونزمن بولي. نور جزئیات سنا کاکر پر راپور کې.
یو شمیر افغان معترضو میرمنو، اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقوقو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې د متحده ایالاتو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغوه کړي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته لیږل شوې، د ډونالد ترامپ له ادارې غوښتل شوي چې د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوره کړي. په دې لیک کې چې د افغان ښځو ټولو اعتراضي خوځښتونو برخه اخیستې، راغلي چې د دوه تړون نه یوازې دا چې افغانستان ته یې سوله او ثبات نه دی راوستی، بلکې ناوړه پایلې هم لرلې دي. د دغه لیک یوې لاسلیک کوونکې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل،
د ښځو نجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده، جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده، د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده، هدفمند او ترورونو ته اشاره شوې ده، د رسنیو ازادي او مدني بنسټونو کمزورتیا ته پکې اشاره شوې ده، همدارنګه د مخدره موادو تولید او قاچاق زیاتوالی په افغانستان کې دغه تر ټولو هغه مهم او عمده موضوعات دي چې په لیک کې ورته کتنه شوې ده.
په دې لیک کې د طالبانو د نو او د دوه تړون د کورنۍ ناوړه پایلو سربیره د نړیوالو اغیزو په اړه هم بحث شوی. په لیک کې راغلي چې د دوه تړون دوام به نړیواله ترهګري پیاوړي کړي او د سیمې د بې ثباتۍ، د پراخې کډوالۍ ګواښ، د خطرناکې حکومتداري د الګو جوړولو او د سازمان شویو جرمونو د زیاتوالي لامل شي. د ازادۍ په لور د افغان ښځو غورځنګ مسؤلې طاهرې نصري په دې لیک کې د نورو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
اولین چیز لکه ماز دولت ترامپ
زموږ لومړنۍ غوښتنه د ترامپ له دولت څخه دا ده چې د سولې تړون باید لغوه سي، ځکه په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې هیڅ اغیز نه لري. طالب مشران باید په دې دریو کلونو کې د ترسره شویو جنګي جنایتونو او د بشري حقونو د نقض له امله محاکمه سي.
خو د سیاسي چارو پوه اسدالله ندی مئی د دوه تړون لغوه کول ستونزمن دي.
د دوه تړون لغوه کول تر یو حد ستونزې جوړولی شي، ځکه د سیاست مسله ټولنیزو بنسټونو سره نه حل کیږي. د سیاست مرکز ځواک دی او طالبان اوس مهال په افغانستان کې واک لري، نو د ترامپ حکومت له دې پرته بل لار نه لري چې له دوی سره معامله وکړي او د خپلو غوښتنو یوه برخه پر دوی ومني.
د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی و دغه تړون بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي او افغانان په خپله د افغانستان راتلونکی وټاکي. خو د ښځو او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو تل په دې تړون نیوکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال په یوه مناظره کې ویلي و چې دا تړون د دې د ادارې لخوا د لاسلیک کولو نه څه موده وروسته لغوه شوی و، ځکه په خبره یې طالبانو له دې تړون نه سرغړونه کړې ده. د دې وړاندې هم بېلابېلو امریکایي چارواکو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه له هوکړې نه په سرغړونه تورن کړی، خو طالب چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي.
بیا هم خراغ لیله زده کړو بی برخې شوي افغان نجونې د هلکانو په څیر زده کړو ته د لاسرسي د حق غوښتنه کوي. له زده کړو منع شوي یو شمېر نجونې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د خپلې نامعلومې راتلونکې په اړه اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې ویلي چې زده کړو ته د افغان نجونو او هلکانو د لاسرسي له حق ملاتړ کوي. په همدې اړه تفصیل په دې راپور کې.
چرا شرایط کې دا په دنیا آمدیم باید با منو رویاهایم دیوار بکشه.
دا کابل خار اوسیدون کې سوسن چې د خونځي له خلاصولو وروسته له لوړ زده کړو پاتې شوی، ازادي راډیو ته وویل،
چرا شرایط کې دا په دنیا آمدیم باید بمانو رویاهایم دیوار بکنم.
ولی شرایط می دهیلو پر اوراند خند شی. هر اوراز بخیال که می داوی چه ده ازموین ده میستر شبکینم او ده کانکور ازموین پختن بزوابوام. ده هر اورازی پا تیری دو نهیلی می پا وجود کیری خیز غلوی. ده چه ولی زل کانکور ازموین پردیم.
ده کابل خاری او بلا و سیدون که هماسه چه ترشپگم طولگی زکری کریدی خود طالبانو پا بیا واکمنی دو لزدک رو را گرزول شوی آزادی را ریو تاویل.
ما دختر سنف ششم بودم که مکتب را بودم.
زپش پاگم طولگی که وم چه خونزی و ترل. تل می دهیل لرل چه خونزی ده پتک سرخ پل راتلون که رو خانه کرم. خدا سی ورز راغل چه ده خونزی دروازی دنجونو پر مخ و ترلی. ده خبر زمونگ لپار دیر ویرون که و اونری متیار شوا.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې لونې له زده کړو بې برخې شوي هیله لري چې د زده کړو حق بیرته ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی میر عبدالقیوم چې دوه لونې له زده کړو بې برخې شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما د خرکوایم دغه سارا جان محصل سال دوم پانتون
دی وایي. زما یوه لور د پانتون د دویم صنف محصله وه او بله هغه د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه چې له زده کړو پاتې شوې. ده هغوی پا استعداد می افسوس رازی.
خانه موندن و دست مرموم شدن. وای پا استعداد از نمی دخترکا.
ده خمر پا نومی و مور پا دیار اخبال نخنه لازادی را دیو سرد دست شریکوی.
سه سال از کمشان به خانه هستن.
دره کلکه هی چلونی می پا کور که دیل روحی و روانی پلاوی وزید خنده. ای خیلی لرم چه درس ووایی؟
دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې ویلي چې زده کړو ته د افغان نجونو او هلکانو د لاسرسي له حقه ملاتړ کوي. اروپایي ټولنې پرون جمعه د نومبر 22مه د زده کړو د اونۍ په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د لوستو وګړو پر مټ کولی شي اقتصادي ثبات او پرمختګ ته ورسیږي او زده کړې کولی شي چې په ژوند کې مثبت تغییرات رامنځته کړي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې او همداراز یې د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې چې له کبله یې د هرې ورځې په تېرېدو ډېری نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کېږي. د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي و چې طالبانو په قصدي ډول 1,400,000 نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې کړې دي. دغه سازمان د موندنو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې له زده کړو بې برخې کېږي، ځکه په خبره هر کال ډېری نجونې له شپږمو ټولګیو فارغېږي خو وړاندې زده کړو ته د محدودیتونو له کبله دوام نشي ورکولی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ډوډۍ او سور ګل مستند فلم چې په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د غیزو په اړه جوړ شوی تیره شپه د ایپل په نوم په ټلویزیوني شبکه کې نندارې ته وړاندې شو. په دې فلم کې لوبیدونکي ښځې او فلم جوړونکي وایي هدف یې له دې اقدامه راتلونکي کې نور افغان نجونو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا مستند فلم د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایی اداکار جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی دی. نور حال په دې راپور کې ورو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د سوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل تیره شپه د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیوني شبکې له لوري نندارې ته وړاندې سو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد یې پر اعتراضونو لاس پورې کړی. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي او مسؤلینې دي وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل اعتراضات را.
په دې فلم کې ټولې هغه نجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي، خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهره حق پرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه، او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړی او د مترزو ښځو ډلې غړی زهره حق پرست بیا
د تاریخ 14 نومبر سال 2024 ریلیز شد، تاریخ 22 نومبر د خپل تیوي برنامه گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14 خپور شو، د نومبر په 22 په خپل تیوي کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د یوې ترهګري ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونه شو، خپلو ټولو حقونو د له لاسه ورکولو له امله وټونو ته راووتې او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بې احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کان فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې سو. د دې مستند یوې بلې جوړونکې د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام را اړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپل ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی تېره اونۍ د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل:
ښایي سبا ته تاسو د دې قیمت ورکړئ، دا ډېره لرې نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرله پسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
ډوډۍ او سورګل مستند فلم د اپل ټی وی په 9 غورو فلمونو کې راغلی چې تیره شپه یې نندارې ته وړاندې کړ. اپل ټلویزیون د اپل مشهورې نړیوالې کمپنۍ له پلیټ فارمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. اوس هم وار رسیدلې یوې بهرنۍ موضوع ته. د لبنان پر پلازمینه بیروت د اسرائیل په تازه هوایي حملو کې لک تر لګې 10 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو یو استازي د وربند پر موافقه د سلا کېدو لپاره منځني ختیځ ته سفر کړی دی. پرون هم د بیروت پر جنوبي برخو په حملو کې خلکو ته مرګ ژوبله وښتې وه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل د نن ورځې هوایي حملو لږ تر لږه 11 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په همدې حال کې ډیپلوماتان د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅه کوي. د لبنان د ملکی دفاع بنسټ ویلي چې دا ابتدایي شمېرې دي، ځکه د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې کارکوونکي په نړېدلو ودانیو کې په خلکو پسې ګرځي. دا تر یوې اونۍ په لنډه موده کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې 4مه حمله ده. دا حملې داسې وخت زیاتې شوي چې د امریکا استازي آموس اوکشټاین تېره اونۍ سیمې ته سفر کړی چې هدف یې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره د اوربند پر موافقه سلا کېدل دي. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ دغو وسلوالو شخړو په وروستیو 2 میاشتو کې د بشپړې جګړې بڼه خپله کړې ده. د لبنان حزب الله یو پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري. د سیاسي برخې استازي د لبنان په پارلمان کې حضور لري. د لبنان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیل په بمباریو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات نور ژوبل شوي دي. د دغو شخړو او جګړې له کبله د لبنان د ټولو وګړو 1/3 برخه یعنی 200,000 کسان کډې کولو ته اړ شوي دي. د اسرائیل په شمال کې د توغندیو، بې پیلوټ الوتکو او میزایلو د حملو له کبله د غراز په لبنان کې دننه د جګړې په نتیجه کې د اسرائیل 90 سرتیري او نږدې 50 ملکیان وجل سوي دي.
راپورنا مرکه او اوریدونکو
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې د لایحې تصویب په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لرونکو افغانانو له هرکلی سره مخامخ شوی دی. دوی وایي هیله لري چې دا لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. دا لایحه چې په دې وروستیو کې تصویب شوې د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ په شل کلن ماموریت کې خدمت کړی دی. نور جزئیات له سناکا کړاورو.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د پی یو پی دوه او سایفي کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د پی دوه کیس لرونکی ایمن چې شاوخوا درې کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډی هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده. او زموږ هیله دا ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه، نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پی او کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له درې کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بخونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال میشه من منتظر هستم. برج
درینیم کال کیږي چې په انتظار يم. د 2024 کال په فبروري کې مې مرکه میډیکل شوه. ل یو لس میاشتې وروسته سلويخ پرځ کیږي چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس په تمه يم. اله لرم د لایحه غزنا کوي او هغه کسانو یي چې په تصفیه کې ونده درلودا په عملي کولو کې هم ونده واخلي.
سیبشن نقش داشتن در قسمت عملی کردن شام بیشتر مصر باشن.
د کابل خاري اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نو می پر راپور کې واخیستل شي او د اس ای وی کیس لري. ازادي رادیو ته وویل
نجدای درې کال کېږي چې موږ د امریکا انتقال لپاره هغه سایبي پروسې کې منتظر یو، خو تر اوسه پورې زموږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت موږ ته ډېر اندېښنې او ناهیله کړی دی. موږ یې غوښتنه همدا دی چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي، ځکه دغه اوږده انتظار زموږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېزه کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د شل کلن ماموریت پر مهال یې د دوی د ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یوه استازي دینا تیتس لخوا کنګرې ته وړاندیز شوې وه او د 334 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 1 په خپل ایکس پانل لیکلی و هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولی د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د اس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لوی شمېر درلودونکي د دریو کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیک دي او بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د راپورونو له مخې امریکا په 2021 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي، خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او دې هیواد ته د تلو په تمه دي.
مالوغ دانی په خور ناستی دی، دور از دقنو نفاتی دی او سخت تشویش خیشتیو.
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له آزادی رادیو. د اروزګان د لری پرتو سیمو اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ او اسانتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دا چې دوی سوي په دې راپور کې واوري.
د اروزګان ولایت د لری پرتو سیمو اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دی وای د تیری شل کلنې جګړې پر مهال د دې سیمې سخت زیانمنې سوي دي. شوونځي نړېدلې دي، کورونه یې ویجاړ سوي او ماشومان یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. دا اوسیدونکي له حکومت او مرستندویو موسسو غواړي چې د ښوونیزو مرکزونو، روغتیایي کلینیکونو او پاکو اوبو د برابرولو لپاره بنسټیز اقدامات وکړي. تر ټولو چې زیاته ځپل سوې ده د دغه ولایت د مهرآباد سیمه ده چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د ګڼو جګړو شاهده وه. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي
مهرآباد سر هیڅ کومک نه دي سوي. سړکان یې تاسې ویني، پلونه یې تاسې ویني، یو بل دغه یې تاسې ویني، کلینیک و مکتب و دا شان یې تاسې ویني چې نه دی جوړ سوی. اوس یو کلینیک دلته کښته شروع سوی دی، خو حتی سر ته در اوسه نه دی رسېدلی. موږ ټوله ورته خوشحاله یو، ولې زموږ مریض تاسې ویني چې در بازاره پرې دوه ګانټې لار ده، کله په نیمه لار ژوند له لاسه ورکړي، کله بازار ته ژوندی ورسېږي ولایت ته. نو زموږ سره ګوره کومکونه نه دي سوي. زموږ
جنگو نو دا مالونه دنیاوی باغونه سړکان داس مزه ټوله خراب سی. مکتب را جوړ کی، لار را جوړ کی، کلینیک را جوړ کی. دغه
کلینیک ستا اول خود مدرسې خواهش کوو چې مدرسه د کښې ماشومان ته جوړ شي، دیني تعلیم وکړي. اکش مې دغه درته وینې چې پر دا رقم دی، دا رقم تیر شوی دی. نو دا غوښتنه مې درسره لرو چې که دا کش دا سړکان جوړ شي.
دا یوازې د مهرآباد سیمې اوسیدونکي نه دي چې د ژوند د لومړنۍ اساسي اړتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي، بلکې د دغه ولایت د لرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي او د مرکز ترینکوټ د یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکي هم چې تیرې شل کلنې جګړې زیات ځپلې دي، هم ورته غوښتنې لري. اروزګان ولایت د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی چې د اوسیدونکو زیاته تمه یې کرنې او مالداري ته ده، او له همدې لارې اقتصادي سرچینې خړوبېږي. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د والي د مقام د دفتر رئیس مولوي هارون حقانی وایي په دغه ولایت کې شل کلنې جګړې خلک زیات ځپلي دي. دی وایي دوی هڅه کوي چې خلکو ته کار وکړي.
کوشش پر دې دی چې د اروزګان په ولایت کې په لیرو نورو پرتو سیمو کې هغه د تعلیم برخه هم تر هغه ځایه پورې ورسوو او د صحت برخه هم ورسوو. د هر کلي، د هر وطن مشکل، د ټولو ولسونو مشکلات په هغه خپلو ساحو کې ورحل کړو.
د اروزګان د لرو پرتو سیمې اوسیدونکي د ژوند لومړني اسانتیاو ته د برابرولو غوښتنه کوي. دا سیمې په تیرو جګړو کې زیاتې زیانمنې سوي دي. اوس اړتیا ده چې حکومت او نړیوالې موسسې د ښوونې، روغتیا او پاکو اوبو د برابرولو لپاره بنسټیز اقدامات وکړي. دا هڅې نه یوازې د خلکو ژوند ښه کولی سي، بلکې په سیمه کې د پرمختګ او سوکالۍ د راتلو لامل هم کیدای سي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره می کوله د ازادي رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې د اوبه ډېرې ورځ په ورځ کښته روانې. د خلکو چاره بر اخر څه اوبه ولاړې 200 متره سمسولان ور اچولي. دا باره پیپ پیتاب لري، کیلن لري، کې سمسول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره، که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکمندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کجکي د ډمه څه واله ورته را کش کړي. وروره، د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوږو ته ویزو او د پاسپورټ د چنده خرچا. که چیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه وشاري متخصص وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام، طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو اوریدو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دا ډیر مشکلات جوړ کې دا تلویزیون نشرات بندي ویډیو بندي دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې دا چې قانون او دا حکومت وو نه دی لري الله دې خپل خیر کې موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو باید رسنۍ آزادي رسنۍ باید رسنۍ خپل خبرونه وتري مسلمان ورسي دا طالبان یو شکایت چې دا ویډیو بندي تصویر بندي دا هم نه کېږي امکان نه لري
ستاسي پیغام ستاسي نظر
بیا هم کرغلی وړاندې به په څو شیبو کې د نیمې نړۍ خبرونه